دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 19 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګل آیاس او پامیر ساحل هرکلی کاو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. په بل خبرونه ویان پامیر ساحل. د پاکستان فوج وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي ژر به د هیواد په سطح د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. او برتانیا د اتوار پر ورځ په تهران کې خپل سفارت بیا پرانیست. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه بیګا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. بیان زیاتوي پوځ مشر امر کړی چې په عملیاتو کې د ځمکني او هوایي ځواکونه د لاسته راوړنو لپاره همغږي وکړي. له څو ورځو راهیسې پر شوال د پاکستان پوځ بمباري روانې دي چې پکې پوځ د لسګونه مشکوک وسلوالو وژلو ادا کړي، خو د سیمې اوسیدونکو وایي په بمباریو کې ولسی وګړي وژل شوي. په آزادانه ډول د دواړو خواوو د دعوو پخلی نشي کېدی. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون له نیمایي راهیسې پوځي عملیات روان دي چې له کبله لکونه خلک بې کوره کړل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژر به په لویه سطحه په ټول پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو په یوه میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي وویل د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي.
جب تک یہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا
دیوائی طرح کو چھ کراچی لہ ہر ڈول جنایت یا جرمونو نوی پاک شوی عملیات بن درو پہیت صورت عملیات نہ ختمو طرح گرے پر زد جگڑا ک پ شمالی وزیرستان کے داو ک دہ واد پ نور برخو کے طرح کو چھ پدی کے ہم مک پ بش پڑتو گ نیو بریالی شوی دا عملیات بر روان وی.
تر دې مخکې د کراچۍ په گورنر هاوس کې د وینا پر مهال نواز شریف ویل د کراچۍ عملیات د هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. دا امر وکړ چې د سپریم کورټ له وینا سره سم د ټول سیاسي ګوندونو خپلې وسلوالې ډلې ختم کړي. تاسو مشال راډیو ته غوږیست او خبرونه اورئ. په پیښور او د خیبر پختونخوا په ځینو نورو برخو کې توپانی باران مالی او ځاني زیان اړولی دی. د طبیعي ناورینو انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي د تاوانونو معلومولو لپاره کار پیل کړی دی. د شبقدر پولیسو نن سهار مشال راډیو ته ویل په مردانه کلي کې توپانی باران له کبله د یو کور چت پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي. دوی وایي په نورو پیښو کې دوه کسان وژل شوي. د موسمیاتو محکمه وایي په پیښور کې د بیګانی توپان رفتار 40 کیلومتره فی ساعت و چې لکبله په پیښور او شاوخوا سیمو کې د بجلی نظام ته زخت زیان رسیدلی دی. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې وایي پاکستان پر افغاني میوو محصول شاوخوا درې چنده زیات کړی دی. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزي بیګا مشال راډیو ته ویل پاکستان پر یو ټن میوو محصول له 2500 روپیو ته لوړ کړی چې دا د افغانستان سوداګرۍ او کرنې ته زیان رسوي. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوې نړیوال بازار ته برآمد یا صادره کړي چې لویه برخه یې پاکستان ته وړل کیږي. الکوزي زیاته کړه چې تر دې مخکې د افغانستان حکومت د پاکستان پر تازه میوه مالیه زیاته کړې و. د افغان حاجیانو لومړی ډله 13 ورځ د سعودي عرب جدي ته ورسیده. افغان حکومت بیګا ویل د حاجیانو لپاره د پخوا پرتله زیاتې اسانتیاوي برابرې کړې دي. د هغوی ټکټونو بیې ټیټې کړې دي او په سعودي عرب کې ورته اوسېدو او خوړو په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړې دي. ټاکل شوی چې سږ کال 2500 افغانان د یوې میاشتې په موده کې د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف له هوایي ډګرونو حج ته ولېږدول شي. شاوخوا څلور کاله وروسته په برتانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2018 زیږیز کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې پر برتانوي سفارت برید وکړ چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. برتانوي چارواکي وایي د حق هیواد بهرنیو چارو وزیر فلپ هاموند به د یک شنبه یا اتوار پر ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي. چارواکي وایي تهران به هم پر هغه وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. هاموند په څه د پاسه یوه لسیزه کې د برطانیې لومړی د بهرنیو چارو وزیر دی چې تهران ته ځي. یو شمیر اروپایي چارواکي د جولای تر 14 نیټې وروسته تهران ته تللي. پر هغې نیټې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ. د تړون په نتیجه کې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي چې په بدل کې به یې پر هغه هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه نرم کړل شي. د عراق لوړپوړی شیعه خطیب آیت الله علی سیستانی خبرداری ورکړی چې که حقیقي اصلاحات ونه شي نو هیواد به له یو شمیر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي. سیستانی په تیرو اونیو کې څو ځلې د اصلاحاتو غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدر العبادی پراخ بدلونونه او د اداري فساد یا درغلۍ پر ضد اقدامات وکړل. سیستانی تیره ورځ د فرانسې خبری ایجنس ته لیکلي که نن د اداري فساد پر ضد د غوڅې جګړې په صورت کې حقیقي اصلاحات ونه کړل شول او په بیلابیلو سطحو ټولنیز عدالت عملي نه کړل شو نو داسې ښکاري چې حالات به د پخوا پرتله نور خراب شي او دا چې ښایي عراق د ویشل کېدو لوري ته کش کړل شي. په عراق کې د درغلۍ او خرابو حکومتي خدماتو پر ضد تر اونیو مظاهرو وروسته وزیر اعظم آبادی روانه میاشت د اصلاحاتو پروګرام اعلان کړ. پارلمان هم ژر د نوموړي پلان منظور کړ. د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس استعفا ورکړې او په بحران ځپلي هیواد کې یې د سپتمبر پر 6 د انتخاباتو کولو وړاندیز کړی. بېګا ولسته په ټلویزیوني وینا کې سیپراس ویل هغه استازلیک یا مینډیټ چې ده د جنورۍ په میاشت کې ترلاسه کړی او پای ته رسېدلی او یونانی ولس باید اوس له سره پرېکړه وکړي. له دې سره د دې مهال خبرونه پای ته ورسېدل. اوس تاسې له رابع اکرم خانه د کرنسۍ یا د اسعارو بیې او د موسم حال اوري.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.06 روپۍ او په 1.06.50 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45.50 روپۍ. یو ریال په 19.40 روپۍ او په 19.65 روپۍ. یو درهم په 28.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.65 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 224 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 224 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور بنوم او کوټه کې وریځې وي او د باران امکان هم شته. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 22، بنو کې 18 او 20 او کوټه کې 24 او 19 وي.
درنو اودونکو خبرونه د مشال رادیو تاسې واوریدل چې پامیر ساحل باندې کول. تاسې کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه په ویبپاڼه مشال رادیو .com همداراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. پاکستانی فوج د شمالي وزیرستان په شاوال کې د ځمکني عملیاتو پیلولو اعلان کړی. شنونکي په عملیاتو کې د شفافیت غوښتنه کوي.
لک شفافیت پکار ده پاکستانی عملیاتو کې. یو خو ویریفیکیشن چې دا خلک چې دی دي چې دا ځانونه د سرګرو شو یا چرته دي دا خلک.
دا پاکستان وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف ویلي د کراچۍ او ترهګرو پر ضد به عملیات په هر صورت روان وي. په موبندو او باجوړ کې د شری او ګوزن ناروغۍ ضد واکسینی کمپاین پیل شوی.
دا هو ته د وجو وو چې شری په بیان راځي ټول خلک چې ماشومان ته ټیکی وي چې ټیکی وته ونه وي کنه نو بس په نقصان کې به ماشوم.
د سواد کابل تحصیل له لسمه فارغ ګڼ زده کوونکي وای په کالج کې له داخلو پاتې شوي دي.
کالج کې سیټونه کم وو او سټاف کم وو او طلبه چې هغه ډیر زیات وو. تقریبا زموږ په کابل کې 1750 طلبه دي چې چاره تعلیم نه محروم کړی شوي دي.
شننی او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان فوج وایي د شمالي وزیرستان په شاوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. د فوج بیان میجر جنرال آسم باجوا بیگا په ټویټر پاڼه یو بیان کې ویلي د فوج مشر جنرال رایل شریف امر کړی چې په عملیاتو کې دي ټول اهداف ترلاسه کړل شي. شاوال ځنګلو او غرونو ډکه سیمه ده او دا د طالبانو، القاعده او حقانی شبکې مهم مرکز ګڼل کیږي. په شمالي وزیرستان کې له تیر څه د پاسه یو کال راهیسي فوزي عملیات روان دي. زبی شفق له پیښوره نور معلوماتو سره.
د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د ځمکني عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد جنګي جټ الوتکو له یوې اونۍ راهیسې د شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه درې څلوېښت وسلوال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایان جنرال اسم باجوا د جمعې پر خپل ټویټر پاڼې په یو خپور کړي بیان کې ویلي د پوځ د لوی درستی جنرال رحیل شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نوموړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي او ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکارۍ پر لرلو ټینګار کړی دی. شوال افغان پولې ته څېرمه د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکي غرونه لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېږي. پاکستاني ځواکونو د 2014 میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. پوځ ادا کوي چې دغو عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې او د بهرنیو وسلوالو جنګیالیو په ګډون د نږدې 3000 تروریستانو د وژنې او د هغوی د ګڼ شمېر مرکزونو او پټنځایونو د ورانولو ادا کوي.
اوریدونکو د زبی شفق په رپورټ کې مو واوریدل چې د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شاوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. پر دې سیمه له څو ورځو راهیسې د فوجي الوتکو بمباري روانې دي چې پکې فوج د ګڼو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي په بمبارو کې ولسي وګړي وژل شوي دي. په ازادانه ډول د دواړو لورو د ادعاو پخلی نشي کېدلی. د شوال ځمکني عملیاتو پیل په اړه پامیر ساحل په امریکا کې د چارو له پوه ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړي او له دې پوښتلي چې د وزیرستان څخه د پاسه یو کال فوزي عملیاتو ته په کتو په شوال کې د ځمکني عملیاتو پیل ته څنګه ګوري.
ټایمنګ لګ انټرسټینګ دی، داسې چې امریکا کې دا پرون دا فیصله شروع شو چې پاکستان د ځواکونو چې کوم امداد ملاویږي کولیشن سپورټ فنډ هغه بند کوي، ایثار کوي. د دې وجې پاکستان د حقانی ډلې برخلاف چې کوم عملیات دی هغه ټیک نه دي کړي.
د جولای په پیل کې چې د افغان حکومت د استازو او د طالبانو ترمنځ خبرې کېدې په امریکا نو پاغي خو حقانی ډلې کسان هم موجود وو، نو له دې ډاکټر صاحب د امریکا د دې خبرې پخلی نه کیږي چې رښتیا هم پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدامات نه دي کړي؟
امریکه چې کوم خبرې کې دی د افغانانو او د طالبانو ترمنځ د حقانی ډلې دوه کسانو یو خو ابراهیم حقانی وو او خو پنده اسلام آباد کې اوړي را اوړي بالکل هلته موجود پروت دی. ډېر وخت نه خو یحیی حقانی ورسره چې د ډلې مهم کس دی او د جنګیالو کې ګڼل کیږي، بلکې د امریکې ټررسټ لیست باندې دی. نو پاکستان ته خو دا ټول معلومات شته. نصیر حقانی په اسلام آباد کې بارکو کې وجلی کیږي، حقانیان هلته خپل مکتب دفتر چلوي. که دا خبرې موږ ته معلوم دي نو دا د سی آی اے د امریکې کم استخباراتی ادارې دي، د ځواکونو ادارې دي، هغې نه دا پټې خبرې نه دي. نو دا ولې داسې دی چې یو خوا ته په افغانستان کې امریکا د دوه خلکو پر خلاف جنګیږي او دوی مرخ دا معلومات هم لري چې مثال په توګه ملا عمر په کراچۍ کې ونو دا 2011 کې لیان پنیټ پاکستانی سیاست مدارانو ته دا خبره کړې ده. خو دا لوی سوالات دي چې اخر دا خلک هلته کول څه غواړي. عرض دا دی چې دینه نقصان افغانستان ته رسي، پښتونخوا ته رسي، قبایلو ته رسي، ټول پښتانه دي هلته
او ډاکټر محمد تقی صاحب د تیر کال د جون له نیمایي راهیسې په شوالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ عملیات روان دي. د شوال د دغه تازه عملیاتو په تناظر کې تاسې د شمالي وزیرستان څخه د پاسه یو کال عملیات څنګه ارزوي؟ نتیجې درته څنګه ښکاري؟
شوال علاقه د فارسټیشن ویجیټیشن ډېر دی، نو ګورلا جنگ هلته به وي او غالبا چې د دې پارې سارو چې د اخره کې په دې سره ګورو. خو یو څو سوالات دا پورته کیږي چې یو خو د کال نه زیاتو شو د ضربې عملیات بیا د هوایي بمباریانې کوي، هغوی ته د پرسیژن سټرایک وایي وایي چې بالکل دا خو په هدف لګېدلی دي. نو د هغې معلومات اوس موږ ته نشته. د پاکستان مطبوعاتو ادارې لیکلي دي ورباندې چې د دوی انډیپینډنټ ویریفیکیشن نشي کېدی. چې لږ شفافیت په کار ده د پاکستاني عملیاتو کې، یو خو ویریفیکیشن چې دا خلک چې دومره دی وایي چې دا زیانونه د ترګرو شوي یا چرته دي، دا خلک د دوی معلومات ولې نشته، عوامو ته ولې نشته، میډیا ته ولې نشته.
کارپو ډاکټر محمد تکیو چې د زموږ همکار پامیر ساحل سره د شوال په سیمه کې د فوجي عملیاتو په اړه مارکه کوله. ساسې پام دی بل رپورټ په لور راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم وایي زر به د هیواد پر سطح د وسلوالو ملیشو پر ضد عملیات پیل کړي او دا چې د کراچۍ او وزیرستان عملیات به د جنایتونو او ترهګرۍ تر ختمولو روان وي. نواز شریف دا څرګندونې بیګا په کراچۍ کې د فارسیانو یوې میلمستیا ته د وینا پر مهال وکړي. د ویل د کراچۍ عملیات د هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. تفصیل د ریاض مساخیل په رپورټ کې.
د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې تر څو ملک د وسلوالو نه نوي پاکړی شوی تر هغې به پوځي عملیات جاری وي او ډېر زر به د وسلوالو ډلو په ضد نور عملیات هم پیل کړی شي. دوی وایي چې کراچۍ د وسلوالو او بتخورو نه پاکول د حکومت لوم بے پاملرنه ده.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتی
تر هغه چې کراچۍ له هر ډول جنایت یا جرمونو نوی پاک شوی عملیات بنه درو په هیڅ صورت عملیات نه ختمو. د تر هغه پر ضد جګړه که په شمالي وزیرستان کې دا او که د هیواد په نورو برخو کې تر هغه چې پدې کې هم موږ په بشپړ توګه نه یو بریالي شوی دا عملیات به روان وي.
د وزیر اعظم وینا وا چې کراچۍ اپریشن د کوم یو ګوند یا خاص ډلې په ضد نه دی، خو بل طرف ته په عین حال کې متحده قومی موومنټ په وزیر اعظم تور پورې کو چې دوی له د خبرو اترو او ملاقات موقع ورنکړه او نه یې د دوی ګیلې واورېدې او د یو طرفه خبرو وروسته وزیر اعظم بیرته لاړو. خبري غونډې ته د خطاب دوران د متحده قومی موومنټ غړي فاروق ستار وینا وا
پرائم منسٹر صاحب نے بہت مایوس کیا ہے ہمیں.
وزیر اعظم سے مونږ ډېر مایوس کړی یو، کومي عینی او قانوني نقطې چې مونږ راپورته کړی دي داغه جواب خو راکوي نه. مونږ دا تپوس کوو چې ولې پاین عمل درآمد نه کیږي. مونږ د اپریشن خلاف نه یو، خو غواړو چې دا دی پاک صاف وشي. زمونږ ګیلې دا نه ده چې نواز شریف مونږ سره ملاقات ونه کړو. زمونږ مسله دا ده چې کوم د عین خلاف ورزي د دستر ګوړاندې کیږي، نو نواز شریف صاحب لا د دې خبرې دل پکار دي.
اس سے آگاہ ہونا چاہیے.
سوجه دا چې یو طرف ته وزیر اعظم نواز شریف ملک نه د ترهګری او وسلوالو ډلو ختمولو خبره کوي، نو بل طرف ته متحده قومی موومنټ د کراچۍ په عملیاتو نیوکه کوي. په دغه اړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او خبريال سید علی شان ته پوسوکو نه دوی
کوم چې کوم پالیسیز دي پاره کې ابهام بهخي ډیر زیات دی. اول بده دا ویل چې باید چې په کراچۍ کې فوج راشي او دلته اپریشن وشي، او بیسیکلی دلته رینجرز اپریشن شروع کړي چې هغه نیم فوجی دستی دی. نو دا آغا پا نتیجه که داشتی دی چه دا ام کیوم دیر کسان چی آغو بتخوری کولا، هدفی وجنی کولی، دشتوانی کولی او نور داشتی ناجایزی او ظلمونی کول. حقا خلقه چی گرفتار سن و دا آغا ورزی سا بیا ام کیوم چی دی او دا ام کیوم کیادت چی دی آغا پا بغارو دی پنارو دی او دا وای چی پکار دی دا اپریشن داشتی نسی ویسی.
دا یادوانی دا چی سوونه اولان دی سند رینجرز کراچی که دا ام کیوم پا مرکز 90 چاپا وحلی و او دغه دوران یې مختلف قسمه وسله او د متحده قومی موومنټ ځینی مشران او کارکونکي هم نیولی وو. دا د هم یادوي چې ام کیو ام د کراچۍ اپریشن او خپل مشر الطاف حسین پاړه د حکومت د رویې په ضد د قومي او صوبایي اسمبلو او سینټ نه استفاګانې ورکړي دي، خو تر دې دمه دغه استفاګانې نه دي منظوري شوې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
درنو درګو ساسې پام د خبر پښتونخوا کې د تیزو بارانو او بیګا شپې د تیز سلی په اړه خبروم چې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې بیګا د شپې ناوخته تیز سلی او طوفاني بارانو کې د یوې کورنۍ درې کسانو په شمول 15 تنه مړه شوي دي او یو شمېر کسان ژوبل دي. نور تفصیل به له پیښوره د مشال راډیو خبریال شبیر احمدجان په دې رپورټ کې واورو.
دا خیبر پختونخوا سرکاري امدادي ادارې ریسکی 1122 ترجمه تر مخه بیګا د شپې د خیبر پختونخوا پیښور چارسدې نوخار مردان او نور سیمو کې تیز بارانونو او زلزلې له وجې د کورونو چتونو دیوالونو او ون راپرېوتو پیښو کې 15 تنه مړه او 13 پورې کسان ژوبل شوي چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل دي. د دوی په وینا د مړه شوو 15 واړو کسانو تعلق د چارسدې شبقدر تحصیل سره دی چې پکې د یوې کورنۍ درې کسان هم شامل دي.
د ریسکی 1122 ترجمان بلال فیضی دا هم ویل چې نن سهار پیښور باړ روډ باندې هم یو بس نیر ته پرېوتلې چې پکې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي.
بارانونو د لاسه چتونه را پریوتی نو 15 کسان چې دي هغه پکې جام بحث شوي دي. دې 15 کسانو کې یو زنانه هم شامل ده، دوه چې دي پکې نو ماشومان شامل دي. دینه علاوه نن چې به بار روډ نهر سره چې ده او یو بس چې ده هغه پریوتی په اوبو کې نهر کې هغه کې چې ده نو تقریبا 8 کسان زخمیان دي. دغه چې زخمیانو کې چې ده نو یو زنانه ده او ماشومان هغه کې دي.
نو موږ زیاته کړه چې د ځاني ځان علاوه دغه بارانونو مالی ځان هم اړولې دي چې پکې 50 روډ باندې د بجلی او موبایل ټاورې ونې او سان بورډ را پرېوتلو وجې ډېر ځینو کې بجلی هم تر اوسه پورې نه ده بحال شوې.
چا څه د روډ باندې باندې بیگا چې دی نو هیوی ٹرانسمیشن لائن دی دباب دی والا اگر آپ ریوتے ہو وہ سب پوری بجلی ہم نشتا دے مختلف ٹاور ہم را پریوتی دی ون ہم را پریوتی وی منگ سے دے پھر ضرور ڈیسیزن ہو جاگی کہ غڑ غڑ سائن بورڈ دی یونیورسٹی روڈ کی نو چھے گوری نو دا لکھون ہونا زیاد چھے دے نو بے کے دا غا نقصان شوے دے کورونا ہم پکی چھے بینو آغم ڈیمیج شوی دی
بلخوا دا خیبر پختونخوا دا موسمیات و محکمی یو مشر ڈائریکٹر مشتاق شاہ مشال لیڑو تو ویل چھے دا دغه بارانو لڑے با دا قبائلی سیمو په شمول د خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې تر درې ورځو پورې په دمه دمه دوام لري د پامړ دا چې د موسمیاتو محکمې مشر دا هم ویل چې دا بارانونه به د خیبر پختونخوا په شمول په قبایلي سیمه کې خیبر باجوړ ممن او اورگزې ایجنسۍ کې هم د راتلونکو میاشتې تر پنځه منیټې پورې به دمې دمې سره دوام لري چې پکې د بیګا په شانتې د تیزو بارانونو امکان هم شته دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
رپورٹونه وای امریکا پر پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړې په لړ کې مالی مرستې بندي کړې دي پاکستانی ډان ورځپاڼې تېره ورځ خبر ورکړ چې امریکا ځکه پر پاکستان په جګړه کې د ائتلافي یا ملګرو هیوادونو د ملاتړ یا کولیشن سپورټ فنډ په نوم پیسې بندې کړې چې د حقانی وسلوالې شبکې په ضد یې سندي کړي د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان تیر ماښام د خبري غونډې پر مهال ویل دا له دفاع وزارت سره تړلې معامله ده او ورباندې سنشي ویلې نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکه نه ده ځپلې د راپور له مخې واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولی چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې ته زیان اوښتی دی د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وویل چې واشنگتن په 2014 کال کې پاکستان ته په ښکاره وویل چې مرستې په دې شرط ترسره کوو چې د حقانی شبکه وځپئ جلالي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره وویل اوس له عملیاتو امریکا ته ښکاره شوې ده چې پاکستان پر دښمنې عمل نه دی کړی د حقانی پر شبکې فشار نه دی راوستی او برعکس له هغې سره یې مرسته کړې ده له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نورې دا پیسې نه درکوي د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا د دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړې دي او د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر رسولی دی او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړی دی د افغانستان نوی حکومت چې له پاکستان سره ښه اړیکې لرل تیره اونۍ پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکاره ترورستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي علي احمد جلالي په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي فکر کوم چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي د دې لپاره چې له نشو ښکاري چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په له منځه وړلو کې صادق نه دی د افغانستان د حکومت یوې مهمې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل که چېرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادي غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي
ایمه شبر چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو درنو دونکو پاکستان وایي اسلام آباد او کابل دی په ګډه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره اقدامات وکړي د بارونو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیره ورځ د اونیزې خبري غونډې پر مهال پر یو شمیر موضوعاتو خبرې وکړې د ویل د پخوا پرتله له امریکا سره د پاکستان اړیکې ښه شوې دي د ویل هیواد یې د وسلوالو ترمنځ د ښه او بد توپیر نه پالي نور تفصیل د ریاض مساخیل په رپورټ کې
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د هند او افغانستان سره د تعلقاتو په ګډون په یو شمېر چارو خبرې وکړې د دوه ویناوا چې افغانستان او پاکستان لا په شریکي سره د ترهګرۍ مخنیوي او امن لپاره کار په کار دی د یو تپوس په جواب کې چې ګنی امریکایي انتظامیه د ضربې عذب اپریشن نه مطمئن نه ده او نه غواړي چې کولیشن سپورټ فنډ نور جاری وساتي د دې په جواب کې ویان وی چې پاکستان د ښه او بدو وسلوالو تمیز نه کوي او د ټولو په ضد یو شان کاروایی کیږي دی وایي
غاړي د کولیشن سپورټ په ګډون په مختلفو څانګو کې مشورې کوي او دوه اړخیز تعلقات اوس هم ښه اړخته روان دي تر څو چې د ضربي عذب اپریشن خبره ده نو دې دوران د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی روانې دي او وسلوالو کې د ښه او خراب فرق نشته
د کولیشن سپورټ فنډ په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند اوې دا هغه پیسې دي چې امریکا او نور اتحادی ملکونه یې پاکستان ته د ترهګرۍ خلاف شوی جنگ کې نقصان په بدل کې ورکوي.
پاکستان ته په فوجي مد کې د پاکستان د خرچو د پاره چې هغه په د فوج په اپریشن باندې کیږي دا هغه د پاره د کولیشن د طرف هغه ملکونه چې کم په دې کې شامل وو دا هغه یو فند جوړ شو. نو دا هغه فند نه به پاکستان ته په هر کال کې پیسې ملاوېدلې. دغه پیسې به امریکای په دې شرط پرې لیسکولې چې پاکستان زمونږ مرسته کوي او هغوی چې کم موږ سره تعاون دی هغه پوره پوره دی. نو د هغې سرټیفیکیشن نه پس پس پاکستان ته دا ملاوېدي. لیکن د پاکستان چې کمی خرچې دي هغه د دغې نه زیاتې دي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي د امریکا لخوا کولیشن سپورټ فنډ لړکې شرطونه رامخته کېدو سره به د پاکستان امریکا په تعلقاتو څه اثر پرېوزي. په دغه اړه راته د سیاسي او دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وې د داسې خبرو مقصد په پاکستان د باوچول دي. دی وایي
کولیشن سپورټ فنډ خو به اسې هم د 2014 نه ډېر کمېدو ځکه چې د کیری لوګر بل کومه برخه وه هغه هم په ختمېدو ده او ورسره دا فنډ هم ډېر لږ پاتې دی. خو په داسې وخت دا خبره کول چې ضربی اعظم اپریشن کې حقانی ډلې ته زیان نه دی ورکړی شوی دا یوازې په پاکستان دباو اچولو دپاره ده. خو زه نه ګڼم چې دا طریقه به د پاکستان په پالیسو سره لوی اثر وغورځوي.
پاکستان کی پالیسی میں کوئی زیادہ اثر ڈالے گا.
د یادونه دا چې د کولیشن سپورټ فنډ مت کې 13 میاشت هم پاکستان ته 325 ملیون ډالر ورکړی شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړ ته تاسې غوږ درنو اوردونکو د خیبر پختونخوا حکومت پرمختیا او پلانونو ادارې په هغه صوبې کې د 15 پرمختیایي پروژو منظوري ورکړي. د دې ادارې چارواکي وایي دا پروژې به په ډېر اسماعیل خان، مانسیری، بنو، سوات او ځینو نورو ښارونو کې عملي کیږي. خو په صوبایي اسمبلې کې د اپوزیشن غړي انتقاد کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت په تیرو 2 کلونو کې د پلان نه لرلو له کبله پیسې نه وی لګولې او د تیر حکومت په روانو پروژو یې کار نه دی کړی. دوی وایي هیله مند دي چې حکومت دا 15 پروژې عملي کړي. شبیر احمد جان نور حال کوي.
دا خیبر پختونخوا د پرمختیایي او منصوبه بندۍ ادارې یا پی ڈی ڈبلیو پی یو غونډه کې د خیبر پختونخوا لپاره د 15 ترقیاتی منصوبو منظور ورکړه او دې لپاره پنګ هم مختص کړل. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د منصوبه بندۍ او ترقی یا د پی این ڈی محکمې مرستیال خلیق الرحمن مشال لیډو ته وویل چې دغه 15 منصوبو لپاره خوشه او یا عربونه سیوا پنګ ایښوده شوې ده چې پکې د تعلیم، صحت، سیلګرۍ، سړکونو جوړول، لایبرری جوړول، د ماشومانو لپاره د خیر ښېګڼې ادارې، د ډیمونو جوړول او دین علاوه یو شمېر منصوبې شامل دي. پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ډلو غړي وایي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت تیر 2 کالو کې هم چې کوم پرمختیایي کارونه نه دي کړي او چې څومره هم د هغې پنګ یا فنډونه وو هغه مرکز ته واپس تللي او ضایع شوي دي. دوی وایي خوشحاله بهی که دغه پرمختیایي کارونه وکړ خو ولې تمې ترنه نشته دی. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی ګوهر علی شاه چې د ترقی او منصوبه بندۍ د سټینډنګ کمیټې غړی هم دی مشال ریډو ته وویل
خیال باندې
د پمړ
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د منصوبنده او ترقه یا د پی ان ڈی محکمې مرستیال خلیق الرحمن دا هم ویل چې د منصوبو کې د ټولو غټه او مهمه د سوات موټر وېدا چې د کرنل شیرخان انټرچینج نه تر چک درې پورې خوشا یو 80 کیلومتر شپږ لینه سړک جوړیږي او د دې لپاره خوشا درې سلويخ ارب روپې هم اخوادې شوې دي او د وزیر اعلی هدایت دي چې په دې باندې زر تر زره کار پیل کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اړیو ته تاسې غوږې درنو اردوونکو د خبرونې په دویمې نیمه کې تاسې لپاره یو شمېر نور رپورټونه لرو. خو وخت شوی دی د غرمې 12:30 بجې. پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنۍ عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د فوج اماړیکو دفتر ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، د فوج مشر جنرال راحید شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي، ژر به په لویه سطح په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. بیگا په کراچۍ کې د پارسیانو په یو میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي وویل، د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي. په پېښور او د خیبر پختونخوا په ځینو نورو برخو کې توپانی باران مالی او ځاني زیان اړولی دی. د شبقدر پولیسو نن سهار مشال راډیو ته ویل، په مردانه کلي کې د توپانی باران له کبله د یو کور چھت پرېوتو. په پېښه کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي. دوی وایي په نورو پېښو کې دوه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې وایي پاکستان پر افغاني میوو محصول شاوخوا درې چنده زیات کړی دی. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزی بیګا مشال راډیو ته ویل، پاکستان پر یو ټن میوو محصول له 2,500 روپیو ته لوړ کړی. د افغان حاجانو لومړۍ ډله 13 ورځ د سعودي عرب جدې ته ورسېده. شاوخوا څلور کاله وروسته به برطانیا او ایران په لندن او تهران کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 زیږدیز کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې پر برطانوي سفارت برید وکړ، چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. د عراق لوړپوړي شیعه خطیب آیت الله علي سیستانی خبرداری ورکړی چې که حقیقي اصلاحات ونه شي نو هیواد به له یو شمېر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي. سیستانی په تېرو اونیو کې څو ځلې د اصلاحاتو غږ وکړ، چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدر الابادي پراخ بدلونونه او د اداري فساد یا درغلۍ پر ضد اقدامات وکړل.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول، زو اسلام آباد ته چرته چې سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستل.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي، چې پکې د پېښور نه خبرېدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه وایي، د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه او مضبوط تعلقات د وخت ضرورت دی او دغه لړکې د دواړو هیوادونو چارواکو له پکار دي چې په یو بل د تورونو لګولو نه یوازې ډډه وکړي، بلکې د خپل منځي مرستو زیاتولو لپاره هم غوره ګامونه پورته کړي. د ادارې په وینا دا یو حقیقت دی چې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ، تشدد او ورانکاری د پیښو ښکار دي او د ترهګرۍ د ستونزو مخنیوي لپاره په یو بل د بې بنیاد تورونو لګولو سره نه یوازې دا چې دغه ستونزې کمېدې نه شي، بلکې اختلافات، غلط فهمۍ او نور شکونه ورسره هم سر راپورته کوي چې د دې منطقې لپاره ښه نه دي. ادارې زیاتوي، په داسې صورتحال کې به دواړو ملکونو له سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي او باید چې عسکري مشروالۍ په پوله د ترهګرو او ورانکارو د تګ راتګ مخه نیولو لپاره یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله هم وکړي او دارنګ سیاسي مشروالۍ په منطقه کې د امن او د دې هیوادونو د اولس ترقی لپاره اړیکو زیاتولو ته نور پاملرنه ورکړي. بل پلو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا سوات موټر وې کې زړه خوښي او ښه خبره ده او د دې سره به نه یوازې ملکن ډویژن بلکې ټول صوبه کې ترقی راشي، ځکه چې د سیلګرۍ، صنعتونو، کاروبار او د اوبو نه بجلی پیدا کولو لپاره دا قسمه منصوبو لوی ضرورت وي. اداریه وایي چې د صوبایي حکومت لخوا د څلور مخیزه سړک په ځای شپږ مخیزه سړک جوړول نور هم ښه خبره ده، خو د دې خبرې سره اتفاق نه دی پکار. که ان ایچ ای دا کار نه کوي نو صوبایي حکومت به یې په خپلو وسایلو کوي، ځکه چې د سړکونو جوړولو کار د ان ایچ ای دی او صوبایي حکومت له پکار دي چې دغه لړکی د مرکزي حکومت او وزیر اعظم سره خبرې وکړي او یا دې دا معامله په قومي اسمبلی او او سینټ کې راپور تکړی دریا اخري کې وای چې وزیر اعظم خیبر پختونخوا کې د کوم میټرو بس سرویس خبره کړی و بای چې هغه پیسې په سوات موټر وی او لګوي د سر بد اسلام آباد او پیښور نه سفر کوونکو ته اسانی پیدا شي او ټول سیمه به مخ په ترقی روان شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او هند پر پوله د تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو اړیکو ترنګلتیا ته کتنه کړې. په لیکنه کې راغلي چې یو خوا ته هندي وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته جواب ورکولو ته تیار ښکاري، نو بلې خوا ته متحده عرب امارات چې په خوا یې له اسلام آباد سره ښې اړیکې ول اوس نوې ډیلی خپل ملګری بولي. بلخوا د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې هم د هند او پاکستان اړیکو خرابوالي موضوع څېړلې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحه امیرزاده نه.
نیویارک ټایمز رسپانډه لیکي په دې وروستو میاشتو کې د پاکستان او هند په سرحدي سیمه دواړو خواو ته د تشدد زیاتوالي اندېښنې راپورته کړې دي چې کېدیشي حالات بے قابو شي او په نتیجه کې د دواړو ترمنځ یو بل جګړه وشي. رسپانډه لیکي دا ښکاره خبره ده چې د دومره کالو صبر پس د هند وزیر اعظم نریندر مودي جوابي کاروایی کول غواړي، خو هند چې د پاکستان په مقابل زیات قوي او کامیابه هیواد دی د جګړې په صورت کې ورته د زیات تاوان د ورسېدو احتمال دی. په څلور دېرشو کالو کې مودي د هند ړومبی وزیر اعظم دی چې د متحده عرب اماراتو دوره یې وکړه. متحده عرب امارات چې مخکې پاکستان ښه ملګری هیواد وو اوس ورته له هند سره ښه تعلقات زیات ګټور ښکاري. په یو ګډ خبري بیان کې دواړو حکومتونو د ترهګرۍ لپاره د مذهب د استعمال غندنه وکړه او د ترهګرۍ خلاف په همکارو کولو رضا شو. ورځپاڼه لیکي د کشمیر په حواله نوو اندېښنو ته په پام سره امریکا او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون له هند او پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې له زغم نه کار واخلي او خپلې مسلې خبرو اترو له لارې هوارې کړي. ورځپاڼه د دې لپاره روانه میاشت دواړو هیوادونو د خارجه چارو سلاکارانو ترمنځ ملاقات یو ښه موقع ګڼي. بلخوا د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر نه بلتون پالو ته د یو ملاقات لپاره بلنه ورکړي. دا ګام د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو د بحاله کوششونو لپاره یو ګواښ دی. د پاکستان های کمیشن کشمیری بلتون پالو ته د بلنې ورکولو په دفاع کې ویلي دي چې له دې مخکې هم داسې ملاقاتونه شوي دي. په کمیشن کې د مطبوعاتو د څانګې ویان منظور علي میمن ویل چې مخکې هم داسې لیدنې شوي دي، په دې کې داسې سنوي یا بې مثالی خبره نشته. داغه په خبره نه پوهیږي چې ولې دې خبرې ته دومره توجه ورکول کیږي. د دې خبر پر رد عمل کې هندي چارواکو خپګان ښکاره کړی دی. دوی ویلي دي چې په مناسبه توګه به جواب ورکوي. هند تیر کال له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو ترمنځ ټاکل شوی ملاقات منسوخ کړی کله چې پاکستان د بلتون پالو سره سلا مشوره کړې وه. هغه وخت هند پر پاکستان تور لګولی چې په کورنیو معاملو کې مداخلت کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې لدې وړاندې په هند کې مخکنیو حکومتونو د پاکستان او کشمیری بلتون پالو ترمنځ ملاقاتونه زغملیو، خو هندي وزیر اعظم نریندر مودي چې تیر کال واکمن شو داسې اشاره ورکړي دي چې دې به اجازه نه ورکوي.
مشال ریډیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو اردوونکو تاسو لپاره نړیوال موضوع هم یو رپورٹ لرو. د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې کارکوونکی براین ویټمور لیکي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د پخوانی شوروي اتحاد ماتیدل غمیزه بولي او هغه درې کسانو ته د سزا ورکولو پلوي دی چې یو یې د پولیسو افسر، دویم یې فلم جوړونکی او دریم یې پایلټ دی. کسوم دا کسان په روسیه کې زیږیدلي او اوس د استونیا او اوکراین وګړیتوب لري. په روسیا کې پر یو د جاسوسي، پر بل د ترهګرۍ او پر دریم د وژنې تور نه دي. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ نوري برخي نجیب امیر ناورو.
د مشال راډیو د خبر د مرکزی څانګې خبریال برین وایټمور د پوتین یرغمالیانو ګوري تر عنوان لاندې یو راپور خپور کړی چې پکې راغلی په دریو یرغمل شو کې یو د پولیسو افسر، بل د فلم جوړونکی او دریم یو پلیوټ ده. بیا یې وار په وار د یو کیسه راخسته ده. لومړی قیدی ایسټن کوهویر نومیږي چې د پولیسو یو افسر دی. مسکو ګڼي چې هغه د استونیا جاسوس دی او د روسیې په خاوره کې جاسوسي کوله. حال دا چې داسې نه ده، هغه جاسوس نه دی او نه هم په ماضي کې و. د هغه ګناه دادا چې خپل وظیفه په سمه توګه تر سره کوله او د یو آسان هدف په توګه روسی چارواکو ته په لاس ورغی. کوهویر د هستونیا د کورنی امنیت د ادارې KAPO غړی دی. د یرغمل کېدو پر مهال نوموړي د یوې روسی نژاده جنایتکار ډلې د قاچاق پلټنه کوله. د 2014 کال د سپتمبر په 15 نیټه د روسی پولې ته نږدې هغه د هستونیا مکسیکلی ته د یو باوري مخبر لیدو ته روان و. خو دا یو چال و چې مخکې نه د هغه لپاره جوړ کړی شوی و. په کمی ناستو کسانو پر هغه حمله وکړه او د ټوپک په زور یې د روسیې خاورې ته ورساوه. خو د دې باوجود هم د روسیې یوې محکمې نوموړی په 15 کاله قید زندان ته ولېږه. دوهم تن اولی سنتستوف نومیږي چې یو فلم جوړوونکی دی، خو روسیه وایي هغه یو ترهګر دی چې داسې نه ده. هغه یوازې یو زړور تن دی چې په زغرده یې په غیر قانوني توګه د خپلې خاورې روسیې سره د الحاق یا یوځای کېدو مخالفت کولو. نوموړی د 2014 کال د مئی په 11 نیټه هغه مهال د روسیې استخباراتي مامورینو لخوا ونیول شو چې د کرایمیا سیمې د روس سره په غیر قانوني توګه د یوځای کېدو پر ضد په مظاهره کې برخه اخیسته. نوموړي ته عدالت د ترهګر ترهګرۍ په تور کې د 23 کالو سزا واوروله. نوموړي قاضي ته وویل دا خبره په ځان ما اخله، خو زه له تاسو هیڅ تمه نه لرم. په دې هر څوک پوهیږي چې د یرغلګرو عدالت هیڅ کله انصاف نشي کولی. دریم تن یوه پیلیوټه ده چې نادیا ساوشینکو نومیږي. پر هغې د قتل تورونه لګول شوي چې داسې نه ده. کیسه داسې ده چې هغې د خپل ملک د خپلواکۍ لپاره خپل ژوند په داو لګولی. نادیا د یوکراین لومړنۍ ښځینه نظامي پیلوټه ده. هغې په رضاکارانه توګه په دونباس کې د روس په ملاتړ کې د جنګیدونکو بلتون پالو پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. هغه د یوکرایني عسکرو د ژغورلو په مشن روانه وه چې د بلتون پالو لخوا په لوهانسک سیمه کې ونیول شوه. د 2014 کال د جون په 19 بلتون پالو د هغې یو ویډیو خپره کړه په داسې حال کې چې د هغې لاسونه په اوسپنه تړل شوي او پوښتنې ترې کېدلې. وروسته هغه په روسیه کې په دې تور عدالت ته مخامخ کړی شوه چې خبریالان یې وژلي دي. د نادیې مدافع وکیل وایي د ګرځمه ټلیفون او ویډیویي شواهد ښکاره کوي چې کوم مهال خبریالان وژل شوي وو نادیا ورله مخې په بند کې وه. که تورونه پرې ثابت شول نو نادیا 15 کالو لپاره زندان ته تلی شي. د راپور لیکوال برین وایټمور د دریواړو نیول شوو کسانو په اړه د معلوماتو له ورکولو وروسته لیکي ایسټن کوهویر، اولی سنتستوف او نادیا ساوشینکو دریواړو کې یوه خبره مشترکه ده، او هغه دا چې دریواړه په پخواني شوروي اتحاد کې زیږیدلي، خو وروسته له پخواني شوروي اتحاد څخه په آزادو شوو هیوادونو کې د وفادارو بریمنو او مفیدو کسانو په حیث راڅرګند شول. او پوتین چې د پخواني شوروي اتحاد ماتېدل ورته یوه غمیزه ښکاري، همدومره جرم ورته کافي دی چې یو چاته ورکړي. خو د نورو لپاره دا کسان د یرغمال شو حیثیت لري چې په غیر قانوني ډول د روسي چارواکو لخوا تښتول شوي دي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 620 په لنډو سپو 2013 15 3 15 5 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شئ.
درنو اودونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ساسه باندې بل رپورت په لور راګرځوم. ډکو لا تاوتریخوالی په جلال آباد کې یو غیر دولتي موسسې تر سخت دریځه کړیو سره د مبارزې په خاطر د ځوانانو ډایالوګ سرلیک لاندې یو سیمینار جوړ کړی وو چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو سربیره پکې له خیبر پښتونخوا نه هم یو شمیر ځوانانو برخه اخستې وه. د دغه سیمینار نور حال له جلال آباد نه د مشال اډو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه خونی سیمینار چې د TLO یا اړیکو دفتر له اړخه د پنځشنبه پورز د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شو. کابو اویا تنو پورې ځوانانو پکې ګډون کړو چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه پکې په ګروپي شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د اماړیکو مسول محمد نبی تدبیر وایي چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ بحثونه شوي وو.
نن په دې خبرې کوو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او له وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. هغه ځوانانو چې له وسلوالو سره یوځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات څه دي؟ یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي، هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه ښیي. ولې فکرن د وسلوالو ډلو سره دي؟
عتیق الله مطمئن چې په یاد خونی سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړی و. مشال راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یو ځای کېدلو لویه وجه بیروزګاری یاده کړه.
تقریبا دی یو نتیجې ته موږ په هر غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دې اوسنیو ناخوالو نه وژغورو. اصلي خبره نن پر دې باندې وسوه چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي چې حکومت ورته کار زمينه نه ده برابر کړې، نه په کلو کې او نه په شهرونو کې.
بوستان ولې ځای چې د خوست ولایت نه دغه خونی سیمینار برخوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې سپدی خونی سیمینار کې زده کړل، دوی به په خپلو سیمو کې هغه ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي وي.
هغه ځوانان چې د دولت څخه لري دي یا ګوښه شوي دي، موږ به په خپلو سیمو کې کلو بانډو کې به کوشش وکړو پروګرامونه به جوړ کړو، دوی به راوغړو سو له دې لارې موږ دغه مسئله چې موږ دلته ذکر کړې دوی سره شریک.
د پزلدیان محبوب په نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا له چارسدي سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې موږ سره ځوانانو شریک کړل ډیر زیات مؤثر پرېوتو، ډیر زیات مثبت پرېوتو. زه غواړم چې په راتلونکي کې هم داسې غونډو کې برخه واخلم تر څو د خیبر پښتونخوا ځوانان د دغسې مفیدو غونډو نه خبر.
د اړیکو د دفتر مسؤلین وایي چې په تیرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوي وو چې بیروزګاري، فقر، د تعلیم نشوالی او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغ هغه عمده لاملونه دي چې ځوانان یې د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
درنو اوردونکو، د فرانسې خبری اجانس ایف پی لیکلي په پاکستان کې چارواکي د شناختی کارډونو ادارې نادرا له هغو افسرانو پلټنې کوي چې ښایي مشکوکو وسلوالو ته یې شناختی کارډونه ورکړي دي. په لیکنه کې راغلی ویل کېږي افسرانو په لس زره کلدارو هم ځینو وسلوالو ته شناختی کارډونه ورکړي. په لیکنه کې دا خبره هم شوې چې چارواکو له القاعده سره تړلو ځینو کسانو ته هم شناختی کارډونه ورکړي دي. تفصیل د منور شان اور.
اے ایف پی لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې د ترهګرۍ خلاف د تحقیقاتو پر مهال یې د شناختی کارډونو ادارې نادرا کې داسې درغلې معلومی کړي چې د دې ادارې ځنې چارواکو وسلوالو ته جعلي کارډونه ورکړي دي. د اے ایف پی په وینا د نادرا جعلي کارډ ترلاسه کوونکو کې یو د القاعده لوړ پوړی غړی عدنان الشکر جمعه هم شامل دی. نوموړی په نیویارک کې په 2009 کال کې د ترهګرۍ د یوې منصوبې په سازش کې امریکا ته مطلوب و. عدنان په سعودي عرب کې پیدا شوی و او په امریکا کې هم وخت تیر کړی دی. نوموړی د 2014 کال په دسمبر کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی فوج په عملیاتو کې وژل شوی دی. د ISI د تحقیقاتو مطابق په قطر کې د یو بانک لوټلو پر مهال درې ازبکان نیول شوي وو چې د پاکستان شناختی کارډونه ورسره وو. دا راز د چین او مالدیب د یو شمیر اوسیدونکو سره هم پاکستانی شناختی کارډونه نیول شوي دي چې د نادرا چارواکو ځنو ته په 10,000 او ځنو ته په 40,000 روپۍ جاری کړي وو. د استخباراتي ادارې تحقیقات ښایي چې په دې درغلیو کې د نادرا لږ تر لږه 30 چارواکي ککړ دي. په دوی کې یو د پوز، یو پخوانی بریګیډیر او یو پخوانی کرنل هم شامل دي. دا راز زیاتره جعلي شناختی کارډونه د لاهور، کراچۍ او ډیر اسماعیل خان نه جاری کړی شوي دي. د اے ایف پی د ریپورت تر مخه پاکستان ته زیاتره بهرني وسلوال هغه مهال راغلي کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړو او د وسلوالو خلاف یې جنگ شروع کړو. د دې ریپورت تر مخه پاکستان کې اکثر درغلي د ښکته درجه چارواکي او بابوګان کوي، خو د رشوت پیسې یې زیاتره اعلی چارواکو ته هم رسول کیږي. دا ریپورت لیکي چې پاکستان کې په اول وار نادرا کمپیوټرایز شناختی کارډونه شروع کړل، نو داسې ښکارېده چې دې سره به درغلي ډېره کمه شي او حقیقت دا دی چې کمه شوې هم ده. خو دا وروستي تحقیقات ښایي چې وسلوالو د پاکستان هر اداره کې ځان ته لار پیدا کړې ده. دا راز د پاکستان مرکزی تحقیقاتي اداره FIA وایي په دې هیواد کې سباندې 50,000 کسانو جعلي شناختی کارډونه ترلاسه کړي چې زیاتره یې غیر قانوني افغان کډوال دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
درنو دونکو وزو ممندو تا په ممندو او باجوړ کې د شری ناروغي مخنیوي واکسینی کمپاین روان دي. دا مهم 13 ورځ پیل شو چې نور یو لس ورځې به دوام ولري. پر دې کمپاین کې به له 15 لکو نه زیاتو ماشومانو ته ستنی او د پولیو مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. ډاکټران وای کله چې ماشومانو ته دا واکسین ورکړل شي نو بیا د شری د ناروغي ژغورل کیدلی شي. نور تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورټ کې.
په محمد ایجنسی کې د شری مرض په ضد 12 ورځنی مهم پیل شوی چې په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه تر 12 کلونو پورې د عمر والو 1,00,000 ماشومانو ته تاسکی او ټیکې وهل کیږي. دا مهم د محمد ایجنسی په اته وړو تحصیلونو کې روان دی او د غلنې په لوی روغتون کې د ساپو لسیمې راغلی یو تن چې ویلي د شری د مرض نه د بچ کېدو لپاره ماشوم زوی راوستی دی. د شری د مرض په اړه خبرتیا هم لرله.
منتظر نامه مې ده. دا خو ته دې وجه وو چې شری په بیا ناراضي دونه خطرناک شی ده چې تبه ورسته شیری سا کله شیر پراشی تبه ورسته زیاتې ټول خلک چې ماشومان ته ټیکی وای چې ټیکی وته ونه وای کنه نو بس په نقصان کې به ماشومو.
د صحت د محکمې یو ټیکنیشن چې دغه ماشومان ته چې کوم لښپګو میاشتونه کم عمر ولادي ورته احساس کې ورکول او تر 12 کالونو پورې ماشومان ته ټیکی یا ستنه وهلي ورسره می خبره وکړه.
زما بیب نوم دی پی ټیکنیشن ما پریزر پروت په دې کې ویکسینز منګه پراته چې کله منګه ویکسینیشن کله ماشوم ته کوونو منګه صدا دغه را سدي دا کیری ویکسین کیریر پغه کې پوم دی سلور په کې سپیک پراته دي چې ګنټو پورې دغه منګه یوز کوو چې ګنټې کې دا ختم نشي دا به منګه دغه کوو ختمو بیا بل منګه جوړو ډوز مطلب داري هاف سی سی منګه ورکو لس په ماشوم مان پدی یو وایل باندې کیږي کم سرنج مونږه یوز کو هغه مونږه سیفټی باکس ته چو به بل ماشوم د پاره به مونږ نو سرنج یوز کو.
ددا سټکو او څاڅکو د محکمې د محمود ایجنسی د مشر ډاکټر شبیر سره هم خبره وکړه.
د شری ټیکی سره سره به دی کی مونږه د ماشومان ته چې کم د پیزو کول نه کم عمر دی هغه ته د پولیو ساس کی مور کو کم ته مونږ نو فکس ټیمونه وی هغه 24 تی پدی کی چې کم مونږ سره او ټری ټیمونه ایساخلی هغه 127 تی چاغه به مدرسو ته زی وجرو ته بزی او کلی کلی کې به یو خاص سنټری موږ جوړ کړی چې هغه کې وکینی ماشومان او تبا چې کوم د شپږو میاشتنو والا د لاسو کالو پورې عمر دي هغه تبا د شریټی کې وخی.
او ډاکټر شبیر وویل چې د هغوی ټیمونو سره حکومتي سکیورټی هم شته دي او په محمود ایجنسی کې کوم داسې ځای نشته چې ګینه هغوی نشي ورتلې. یاد دی چې دا مهم په باجوړ ایجنسی کې هم پیل شو چې د ایجنسی سرجن باجوړ ډاکټر زاکر حسین پوینا چې په ګرد ایجنسی کې به 24,000 ماشومان ته تاسکی او ټیکې وهل کېږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد
درنو اردن کو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی د په مومندو کې تاسو واوریدل چې د شری او د ګوزن د ناروغي واکسین باور کول کیږي. اوسو باړی ته د خبر ایجنسی د قبایلی سیمو چارو دفتر افاټا سیکریټریټ د خبر باړی په نام نیو او عملیاتو کې مازور شي کسانو ته ویل چیرز او د اوریدو آلی ورکړي دي. د تیرو شپږو کلونو په نامنی او فوزی عملیاتو کې د باړی لزګونه ولسی وګړي مازوره شبی بل د آلو تر لاسه کوون کې د قبایلی سیمو چارو دفتر د مرسته وستایله او غوښتنه وکړه چې انتظامیه دي دوی ته د دوی حقونه هم ورکړي. فرهاد چنواری نور تفصیل سره.
د فاټا سیکریټریټ راه پروژې لخوا د خیبر ایجنسی د باډی مازوره کسانو ته په جمرود شاکس لیویز مرکز کې ویلچیر او یو شمیر نور سامانونه ورکړل شول. په دې موخه د راه پروژې فاټا مینیجر فیصل انور مشال ریډیو ته وویل
زمونږ دا اکټیویټی فرست ټایم مونږ د خپل پروګرام کې راوستله او هغه کې مونږ 29 ویلچیر والا ورکړه 26 نمبر هیرنګ ایډ مولا چاغي خبري اوريدي شي اور اته داني ويل کرچ زموله ورکه چا مازور خلک کم اس کم پخپل ګرځیدو کې اغي ته لګ آرام ملاو شي. نو زمونږ دا کوشش دي چې مخکې راتلونکو وخت کې دغه شانتي کم پاتې شوی خلک دي اور مازور دي او تکلیفات او مشکلات کې دي اغي کې اغي مرستو کو چې کم دا سي خلک کې چې کم توایي شوی په دې علاقې باندې تیر شوی دا کې مازور شوی دي چاغي ته مونږ سن اس کار وکړي شو.
زاهد الله پر دایچ پخپو معذور دی د ویل چیئر تر لاسه کولو نه پسې خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
زدا راه والا د سی آر پی والا ډیر شکر یاد کوم چې هغه مونږ د مشري او وګړي وګڼلو. هر څومره چې مونږ هغه کم اس کم دومره خو کړل چې خلکو ته دا پته ولګي چې دام د مشري خلک دي. مونږ له وړ کی روک لاغو یا مونږ له ویل چیئر رو پرې دا ګوره مونږ سره ده ډیر تکلیف مونږ ته پدا خبره باندې به ارزون شي ځکه چې مونږ داسې یو چې کونټایم دې مونږ د واسنه کی دا ویل چیئر هم ډیر زبردستي کونټایم ډیر زبردستي دي. عام ژوند کې قوم ته پکې تکلیف ډیر داسې ارزان شو چې به دې به مونږ ګرځو مخې مونږ ګرځېدل نه شولو بازار لا یا مثال خبر هم داسې چرته چا به وغوښتو مونږ په دې باندې ډیر خوشاله شو تکلیف مونږ ته په دې باندې ډیر زیات پکم شو.
سفید ګل پرې دی وای چې د ویل چیئر میلاوې دو سر ورته په تګ راتګ کې اسانی پیدا شو.
منګ مخې به ډنګورو باندې ګرځېدو اوس مونږ لا بس د سہولت ملو شو چې سایکلر ته ملو شو او مونږ لا به تکلیف و دغه چې لکه اوس بازار شو اسپاتال شو جمعات شو د شیلې مونږ لا ډیر تکلیف و چې مونږ به تلو په لارګو باندې اوس ان شاء الله چې دا زمونږ ته دوان کا سندات کوي کنه نو مهرباني ده وشي چې زمونږ لا دا شیز ملو شو چې نه نور اندادم راشه وشي.
یا د دې چې په باړه کې په تیر شپږو کالو کې د پوزي عملیاتو په وخت د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نخټو کې ولسی وګړو ته هم ځاني او مالی زیانونه اوختی دي او په بیلابیل پیښو کې په لزګونه کسان مزور شوي دي چې اوس یې پولیټیکل چارواکي فیرستونه راجمع کوي او دوی سره مرستې کوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جن کې کالج نشته دا یو اتا او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه
مشال لړیو تاسې غوګې درنور دنکو تاسې د مشال لړیو د ګرمۍ دولس بجو خبرونې ته غوګوې او د خبرونې په پیل کې تاسې په مخری رپورت په لور راګرځوم. د سواد کابل تحصیل لسم جمعات فارغ شوی ځینې زده کوونکي وای د تعلیمي ودانیو او استادانو نشوالي له کبله زرګونه زده کوونکي په کالجونو کې له داخلو پاتې شوي دي. د زده کوونکو او مشرانو د یوې خبري غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې له لسم فارغ شوو ټولو زده کوونکو ته داخلي ورکړي ځکه چې هغوی نه غواړي چې د دې زده کوونکو راتلونکي خراب شي. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې ورو
سواد پریس کلب منګور کې د تاثیر کابل بیلابیلو سیاسي پارټو غړو او یو شمیر زده کوونکو خبریالانو ته وویل چې صرف د تاثیر کابل اول سوه لسم پاس د کوونکي زلمي د تعلیمي ادارو نشوالي له وجې وړاندې د تعلیم څخه پاتې کیږي. صوبایي حکومت ته شي داوی کوي ولې زلمو ته وړاندې تعلیم ورکولو کې پاتې راغلي دي. پدغه کې د کبر سره تعلق لرونکو یو زلمه طارق حسین وای
په ساينس کې ما 875 مارکس اغستو په جانب کالج کې ډیگری کالج کې کبل ډیگری کالج کې ما پامونه جمع کړو خو بد قسمتۍ نه زمانو پاغه میرټ لیست کې رانغه نغه مې مجدا و چې کالج کې سیټونه کم او سټاف کم او طلبه چې نو هغه ډیر زیاتو تقریبا زموږ په کبل کې 1750 طلبه دي چې هغه تعلیم نه محروم کړای شوی دي او په ټول سواد کې لگ بگ 8000 طلبه دي چې هغه تعلیم نه محروم کړای شوی دي. موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې د طلبه ول زر تر زر داخلي ورکړي شي.
خبري غونډه کې شامل د کانجوس میں ضلع کونسلر فیاض خان وئی چې قابل او تکړه زلمو ته په کالجونو کې داخلي نه ورکول کیږي چې دغه د حکومت لخوا ډیر زیاتې ده.
د خم مارک سره لکه د 831 835 840 مارک سره یو سړی ته اډمیشن ورنه کې نو د په کومه لاري دا د دې حکمرانانو زمونږ سوال ده چې یار نن د دې جواب طلب دی او د بده مرغه زمونږ د قومي اسمبلی ممبران په خپل باندې دغه شي شکار دي دغه خپل هغه تعلیمي اسناد کلیرنس لا نه رشه نو هغه به د بل لپاره صحیح اقدامات وکړي.
د تاثیر کابل اډیګرام ریاض خان اډوکیټ چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره تعلق لري وایي چې دا د دولت ذمہواري ده چې د قوم بچو ته تعلیم ورکړي.
موږ د دې حکومت نه دا مطالبه کوو چې د دې په دې کالجولین کې سیکنډ شپ په ایمرجنسي بنیاد باندې شروع کی کپ هغه کدی ته د ټیچرانو مسلې وي نو هغه پښتونخوا ملي پارټي ولنټیرلی د هغه ټایم پورې خو کوالیفاید ټیچینګ سټاف چې دا ورته مفت پرووایډ کوي ورکوي د دوه درو پرنسپلانو سره زما خبرې هم شوې دي چې د وړو مستقبل چې دا خراب نشي.
په دغه اړه مو چې کله د سواد سیمې څخه د صوبایي حکومت غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل چې دغه زده کوونکو لپاره نوي تعلیمي ودانۍ په کار دي. دوی اوس هڅه کوي چې د زده کوونکو دغه مسلې حل کړي.
ډیری کالج کې واسطه دغه کې واسطه چې شروع کړو خیر سره هغه د بل بنو شو کسان نور دي چې په دې کې شو راغلي نو نه سیوا کا
کسان واغستل کینجیب کالج کی موږ سیوا واغستل دیګی بم سیکنډ شپ وسو شروع کړي دیګی کالج کی ائی کی 200 کسان موږ ځکو
لسم پاس زلمی او د هغوی ملګری وای کچری دوی ته حکومت تعلیم جاری ساتلو تنظیم اونکړو نو دوی به په احتجاج داس پوری کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے ادا چار سادہ دادا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے ہوگا تب دے دے دادا گلن خان
یخنیان کے با داز ونٹر کیپٹل جی ہونا پہ خور اور سمر کیپٹل کابل ہو
د هر گل پورس پپاو کم درے او د هر زیارت پورس پپاو کم یو لس بجے